د مازدیګر شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د اختر په دوه ورځو کې څه باندې 300 طالب زندانیان آزاد شوي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نومونه ورکړي. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته د دوی د خراسان څنګه استخباراتي مشر پرون وژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ممکن اوږد وخت لپاره پاتې شي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې په موکړې خبرونو ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت نن د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکړ. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتې په اړه د څېړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی، او ایرانی چارواکي وایي چې نن یې په نږدې یوه میاشت کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د نورو 311 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوه ورځو کې د پروان له مرکزی زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. له دې سره د چارواکو په وینا د خوشی شویو طالب بندیانو ټول شمیر 4914 ته ورسید. ورسته له دې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مسله لنجمنه شوه، ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي، او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
د ملي امنیت شورا وایي حکومت 311 بندیان د ښه نیت، اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشی کړي. د دې اقدام په خبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی. خدای زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو 400 بندیانو خوشی کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشی کولو ډډه کړې ده اړین دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي، او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. په خبر پاڼه کې د نښتې د پیل پړه پر پاکستانی پوځیانو اچول شوی. د خبر پاڼې له مخې په پلاوی کې د بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شو چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده. د سیمې ښاروال وایي مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي دي. په تیره یوه لسیزه کې په لویدیز افریقا کې د بوکو حرام ډیری حملې په نایجیریا کې پیښې شوي دي. د حملو شاوخوا 10,000 کسان وژلي، او د نایجیریا، کمرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 206 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې لا هم لا درکه دي، او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي چې نن په نږدې یوه میاشت کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. فرانس پرس خبري اژانس د روغتیا وزارت د ویاندې سیما سادات لاری له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې 2615 اتیا کسان په کورونا ویروس اخته شوی دی چې د جولای له 8 نیټې راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. نوموړی له 1.5 څخه په 15 ولایتونو کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ وبل. په ایران کې له 3,600 زیات کسان په کورونا اخته دي چې د ناروغانو د شمېر له پلوه په نړۍ کې په نهم ځای کې دی. هغه روسی محققان چې د کورونا وایرس ضد دو کاندید واکسینونو څخه د یوه په جوړولو کې دخیل دی وایي په نومبر میاشت کې د دې واکسین د تولید پلان د روسیې د هغو ژمنو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې غواړي د دې واکسین د تطبیق کمپاین سمدستي پیل کړي. د ویکتور د ویرولوژۍ او بایوټیکنالوژۍ د څیړنو د دولتي مرکز عمومي رئیس رنات ماکسیوتوف نن وویل چې د دې انسټیټیوټ ښایي د کورونا ضد واکسین تولید په نومبر میاشت کې پیل کړي. نوموړي نن یکشنبه له روسیې یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سږني کال په وروستیو او د نوي کال په پیل کې پر هغو کسانو د کورونا ضد واکسین د تطبیق خبره کېدای شي چې د خطر په ګروپونو کې دي او له هغه وروسته دا واکسین پر عامو خلکو تطبیق کېدای شي. د روسیې د روغتیا وزیر پرون د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق پراخ کمپاین به په اکتوبر کې پیل شي. په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شاوخوا 8.5 لکو ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه له 14,000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. دولت تازه د طالبانو څباند درې سوه زندانیان پریخي، خدا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشی کې دوی لانجه را ولاړ شوی.
هغه 300 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غلطې پر داعش د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پر لري.
زما په عقیده د داعش د منځ ورل په دون سادهګي هم نه تر سره کیږي.
پرون په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسول هم وژل شو. یو لړ پوړی پلاوی کندهار ته تللی چې سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته وڅېړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پک بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 310 بندیان له خپلو زندانونو خوشی کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشی کېدل لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشی شوو طالب بندیانو شمیر 4,914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د جر پایل په هدف خوشی کړي. تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 310 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 310 نوې خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي سوګ نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر ویلي مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي. ورته
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان لاختره مخکې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر سلور زره او نه سو سور لسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې سلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشی کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
هغه
وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی. که څه هم د اوربند په ورځو کې په یو شمیر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوربان د پای شیبو ته تقریبا شپږ ساعته نور پاتې دي. نن شپه په 12 بجو د افغان حکومت او طالبانو اوربان پای ته رسیږي، سره له دې چې په بیلابیلو ولایتونو کې ځوانانو، ولسی خلکو او مدني فعالانو د دغه اوربان د دوام غوښتنه کړې، خو تر اوسه دواړو لوریو د لپاره ښکارا څرک نه دی ښودلی. په هلمند کې د اوربان سره سره جګړې شوې دي او دواړه غاړې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر له ورکولو ډاډه کوي، خو د ازادۍ راډیو ته د ازادۍ راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون ته تللی او وایي چې دغلته په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
پلش کرګه کې د عجل مرستو د روغتون ایمرجنسي مخې ته د ناستو کسانو شمیر په مراتب کم دی. په خو بدلته هر سهار د مرختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شېبې تیرولې چې د خپلو ټپیسو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په دریمه ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کې د کوکونه سپخې د دغه دپاره مې
اوربان په اړه دغه نظر لرمه چې اوربان اوسي دایاو او دایمي اوربان اوسي، دا وطن د سوله راسي، امن راسي، خپلواکي راسي، نو بندیان آزاد سي، ولس ټول خپل د سر سي سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شي اخواته زی مشکلاتونه ختم وي، امن ورورګلوي، ورورګلوي مين او محبت په ټوله مسافه دغه باندې موږ ډیر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې یو ټوله
د لشکرګا شهر د څلورمې حوزې بابا جی څخه راغلی سپیژری جمعه خان چې د نارس راجو لسوالی امنیتي کمربند ته نږدې اوسي ژوایي د غشبې وروسته چې د اوربند اعلان شوی دی ډز نه دی اورېدلی.
ته متوجی دي خوشاله وته چې د اوربندي وسی ګوند خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي سوې زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلی وو د روغتون څخه کور ته بیایي.
اوربان خو نو دغه د پاره ښه دی چې دا مخلوق به د مشکلات خلاص نه، بیا چې زموږ خبر شوي چې دلته اوربندي ده موږ په ډېره خوشحالي کړې ده. موږ وایي ټکو ټوبه ورک شي، نو موږ په مختار کې موږ په دې خوشحاله شي ګر سره د اوربندي د پای اوسي بیا جنګ ونهشي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کې د کوکونه سپخې د دغه دپاره مې راوست.
د څه شي ټپي و؟ هغه
پوسته کې و، عسکر و، خود
سپینجوری جمعه خانه که دو سیدولو ترسیمی ورها خواه پا مرجی سنگین او زنولوی لارو کاملیتی پیشی سویدی چه ده جگری دوارو غارو تا تلفات هم پکیه وشتی دیم. د لشکرګا د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د نه اجازه په خاطر د نوم ښودلو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د اختر په اول ورځ د ملي اردو د لسو وژلسو سرتیرو جسدونه چې سنګین ولسوالۍ ته پر غځېدلې 1411 سړک ټانګ د مین د غاړې پر یوه مین برابر سوی و، او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سوي ول راوړل سوي دي. اما د حکومت مسولینو ترڅنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې. که څه هم د اوربند پر مهال د ملکي مرګ ژوبلي خبرونه نه دي ورکول سوي، خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربند یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي.
وایي انشاءالله الرحمن دواړه جانب دغه اوربند ته متحد دي، او ځکه د هر یو خپل امیر امر بیا په سیر هغه خساران چې طالبان دي د خپل امیر امر ته بېخي لبی کوي. دوی دغه بس کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی، لاهیې راغلي دي، موږ د امیر امر ته لبی کوي، بس متحد دي تر هغه زمانې چې موږ دغه نیټه ایښې دی، که یو ساعت وي، که دوه ساعته وي، که یوه ورځ وي، که دوې ورځې وي.
طالبانو تر لوی اختر څو ورځې وړاندې وویل د ښه نیت او د سوري د خبرو د پیل په خاطر د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي، او د حکومت پاته بندیان خوشی کوي چې ورسره جوخت. افغان حکومت هم د اوربند اعلان وکړ، او د اختر په مناسبت د طالبانو د 1500 نورو زندانیانو د آزادولو ژمنه وکړه. هلمند کې په تیرو دوو لسیزو کې د جنګ توت سنگر پاته سوی دی. خلک د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلی فرصت څخه ګټه واخلي، اوربند وغځوي، او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو افغانستان کې یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده، او سلګونه غړي یې حکومت ته تسلیم شوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې د دغه ډلې د خراسان د څانګې د استخباراتو مشر اسدالله اورکزای وجلی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزای وجلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست
خوړله. په ټوله کې افغانستان کې داعش ما ته خوړلې. په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځانګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان ونیول شول یا ووژل شول. له زرو زیات جنگیالي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مو هم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزای د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی، او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤول و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزای په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغه ډلې د سولو او بریدونو او چاودنو مسولیت پر ځان منلای دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د سور په دروښتمه د کابل د برچی سیمې په ملي سلبسریز روختون باندې په ډلې زبرید کې وو وشتنه وو وژل شول او دوه وشنور ټپیان شول چې خزي او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو لاره هم خلکو ته مرګ ژوب لواړوله چې په ترڅ کې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون دوه کارکونکو هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب او جذب لري.
داعش پیلنم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم او کم دی جلب جذبی او جلب جذبی روان دی او ما درته ویل چې د په داخلي جنگ په دی اتبا او یا په د ملي امنیت په مسایلو پر یاره نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه خلاص وانخلي او د دوی د پر دوی باندې د سرمایه گذاری نه خلاص وانخلي تر هغه به همدا جنگ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د استخباراتو د مشر رسول الله ورغزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې سمو د مخکې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپل خبر پاڼه کې ویلي وو چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولې دي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو شنونکي باري عارض وایي چې افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي نو د داعش او داسې نورو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه آسانیږي. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکارې ډیوې نادر د امنیتي چارو له دې شنونکو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د داعش ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځ وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځ څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
عارف صاحب، یو بل مسله هغه ده چې ضیاء الرحمن مشهور په اسدالله ورغزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ له دې نه وړاندې کوم کسان چې ونیول شول د داعش ډلې ډېر مهم کسان هغه هم د پاکستانو، دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دي فعالیت دلته کوي او بالاخره دوی وژل کېږي یا نیول کېږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیری تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړی دی چې راسي، لکه المجاهدین و نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سچین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه نه دي رالوېدلي، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دي راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوي دي او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
باري عارض وو چې د داعش پر فعالیتونو غږیده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. صادق رښتینی پرې له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستیال والی اجا غللی دستګری وایي د افغانستان د امنیتي ادارو یو غټ پلاوی نن یکشنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولدک کې د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. شاغلی دستګری وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستانی لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څنګه پلاوی هتر غلي دي او د والي څخه مشري د کندهار ولایتي ادارې ګورډو څو مشري نه سره په مجلس کې دي معلومات په لټنه کوي. دغه وروسته بیا پکېته به چې بیا به دغه وروسته د قضیې د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د ډیورین فرکرشه د پاکستانی پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستانی پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړیدلي او د کورنۍ غړي وژل سوي او ټپیان سوي د حکومت څخه د همکاري غوښتنه کوي.
دا دغه ډیر څه توپونه را غورځولي وو. هغه په کورو کې مشه جنگ او ټکان و دی راولار سوي وو. په کور کې څوک نه رینه نه او په خاري په ستیو د اختر شپه هغه یو مور مو پر کور باندې و چې هغه راولخ دی ګر په یو خونه نه استلی. هغه ډیر څه توپ راغلی په خونه کې مشه دی بل هم سایګان شاخو کورونه په کې مش په کور کې لایو مشه په لاته درې درې څلور څلور باندې مشه دی.
ډاکټرانو کته به پاسمانه کړی نور ولاګه د دوزه درته څنګه سره څنګه ستاینه ولا لدا څه دونه دتون رئیس مستر وست سره
د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لاغ رامنځته سوه چې د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ. دغه جګړې چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وکړ په نتیجه کې پنځلس ملکي افغانان ووژل سوه او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان سول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاته مسافر ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافر ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي ښایي د کورونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهاله مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیزې به د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او پلسګونو میلیونو کسان وزګار سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د خته کسانو شمیر تر 100 میلیونو او اتو لکو اوښته خوله دي. جملې تر 100 میلیونو ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا وایرس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 15 لک 15 زر زیات سوي دي. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 4 میلیونو او 6 لکو اوښتی او د مړو شمیر په کې تر 1 لک 45 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده خو د کورونا وایرس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 15 لکو واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 2 زرو او 1 لک 350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ خبرداری ورکړی و شاید افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزور دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 50 میلیونو ته رسیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه ورپسې برازیل بیا وروسته روسیه او هندستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
ګلزمان کمالزی لکونار نه لیکلی وای ک طالبان پرختیا هم افغانان وی نو والد پاکستان د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای حکومت لخوا د نوې طالب بندیانو د خلاصون هرکلای کوي او دا یو ښه ګام بولی. تازه خان سنسور لیکلی وای له طالبانو څخه غواړو چې د ښه نیت لپاره اوربند وغځوي. حکمت الله حماس لیکلی له نادرین نه وای پاکستان په افغانستان کې سوله او اوربند نه غواړي ځکه د طالبانو له اوربند سره سم پاکستان پر افغانستان بریدونه وکړل. له دې سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پایتا په افغانستان کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې. اوس هم زموږ همکار ستار فروغ راغلی استودیو ته چې تاسو ته دری خبری